خو په هرو یولسو کسانو کې یوازې د یو تن درملنې کېږي. د دې راپورونو پر بنسټ ښځې د نارینه وو په پرتله درملنې ته لږ لاسرسی لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هیلې میومې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ پیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرین شی بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې د چې هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو، کوم په وختو ګونه درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرینې شی بو ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګوپتانیانو د خواصخې اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې وو هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته لدې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې ودا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته بیا تر یولسمې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی، چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې 15 واره یې پر دغه سیمو باندې حملې وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کېږي او هغه هېواد دی په خپله ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د 4 کلونو واکمنۍ څخه، یعنې د 4 کاله واکمنۍ کوي او د 4 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د 40 کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي، چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو، د زوی همایون وخت رسیږي، چې همایون هم بیا په هند کې 10 کاله واکمنۍ کوي او دغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي، همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و، چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانې دی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال، چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري، د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي، چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږېدلې دي او د هندوستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وو. یعنې دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتي وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیش کال حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي، چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي، د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و، د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واقع وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لسته راوړنه دا و چې د هند دربار ته د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو پر راټولولو سره د دري ادبیات نور هم پیاوړی کړل او ډېر ستر خدمتونه وکړه. په دغه برخه کې کته هم اکبر په خپل بسواد نه و، د سواد نه درلودې، د دې سره بیا هم د علوم سره ډېر مینه درلوده. یو ډله کتاب لستون کې درلوده چې د طبي کتابونه ویل، کته هم یعنی مثلا د یو بسواد شخص و، سواد نه درلوده سوادي خود دغه بي سوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او موجود چې وړل کتاب لوستون کې درلوده ځکه د خپل ویل نسوي کولای بس وات نو وسواد نه درلودي خطر نسوي ویلې نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د کتابونه ویل د اکبر په چاپ عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند لار پیدا کړی و او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځید دا یو رواج چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډیر غیر انساني رواج و نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړ د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې و او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په دلودلو سره دود سوله ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او مانی هم جوړې سولې مثلا د اګری په شهر کې تاج محل په فاتوپور کې د اکبر مانی او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کیدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت لري هغه نادر پاتې د انځورګری په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول د دې ترڅنګ موسیقي هم د 13مې پیړۍ څخه ورسته په هندستان کې وځلېده یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډیر زیات وځلېدل د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر ای وزنې واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده درې نو څه کوم کدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړه موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول وخت رسیدل او څه ډول وکمنی درلوده د دې څنګه د نورو وکمنیانو په وکمنانو اړه مهم معلومات لاسته راوړل ورپسې د مهمو ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل کوم پرمختګونه دوی درلودل د دغه موضوعاتو اړه موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او څه ګټه به مو اخیستې وي زموږ استاد سید نن ورځې درس هم دومره وو په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شی ور سره مل پاتې شئ او سی او ګټه به مو اخیستې وي نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مو منسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
د لویبه باندې را په سپیشل نیو سلامونه ونې کې هلي مې ومني درنو زده کوونکو هلي د چروا جوړ بوسي او د ژوند چارې بمشې پر مخ ته تاسو ته د ولسم ټول کې تاریخ مضمون د ولسم لوست شرح لاست وایم هلي د چنا ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره مل پاتې سي نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیوالې جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونو او دغه جګړو زیانونه تاسو خپل درس پیلو اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په هکله وایو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړي، او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوي مطرح شوي وه، او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه. د اوس او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي، او د دغه حالات په پای کې بیا لومړۍ نړیواله جګړه پیښه شوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې، او ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل، او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستعمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه اویایم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و، چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه، او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه، او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان، دوی د خپلو کښتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو، ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنی د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه چټک سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه، او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي، او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوېنې موافقې ته ونه رسېدل، نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و، یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و، او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي، او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو، یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ دغه بې باوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه، او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي، او بل متحد بیا ایتالیا و، چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي، او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی، ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي، او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه، یعنی د دې کار څخه یې لاس وانه خیستی. او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي، چې المانیانو د بلجیک ناپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان، المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي، او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې، یعنی په یوه هفته کې، د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سوه، او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسیې په روسان په چټکی سره منسجم سول، سره یو ځای سول، او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه، او د خودخواهي او ځانځاني له امله په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سول. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي، خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشوي سودلو د ایښودو ځای پیدا کړي، یعنې دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیې ځوانان و، د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني ترکان په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه له لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي، چې دغه پاڅون بیا په اصلاً په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده، چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې، چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې. او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو، او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي، دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکي. او ساتونکي هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي، او د سوم سیند په اوږدو کې یوه درنه حمله شروع کوي، چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل. او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله، او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیونه کسان په جګړه کې ووژل سوه، او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې و، په دې باندې حمله کوي. او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي، 7 کسه څخه ډېر په هغه کې غرق کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځنډې د ډېر سوچ بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه، او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه، چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لورې بیا د کشتي د څارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترن څخه 13 ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي، او البانیانو په لویدیز کې بیا وشکناک حمله وکړه، چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دزبندی یا اوربان سره موافقه وکړه، چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو، او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی 4 کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده، چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیونه خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سو، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سو. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې څلور زره 800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه وه او مادي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو په ښارونو کې تر 1400 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې د تلیفون مزې هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لا روانه وه. نور هم ورانی جوړه کړه. المان، بلژیک، انګلستان یې هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو چې بیا دغه لوږې او دغه جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1938 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اتریش د المان سره یو ځای کړي او وروسته بیا سودت المانی سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه برته د المان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د المان پوز د پوزي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډیر ژر په د لهستان په پوز باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې المان ته د جګړې اعلان وکړ چې دوی نړیواله جګړه هم همداسې شروع وسوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. البانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1913 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د البان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې البانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا په وسره درلودي او د تسلیم سول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې جون په 22مه المان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د المان وحیدونو بیا په 300 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې المانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران باندې وی او کریماته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې المانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د المان په لوی جګړیز ماشين کې شندلي حالت راوسته سو. دروازه کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې ته پام ور به موږ ګرځېدلې وي. د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس محمد دومره وو. تر اتلن کې در سپوري تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولرې شي چاري.